دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
یو تازه ریپورت مخې د هلمند د ولایت امنیتي چارواکو منلې ده چې له طالبانو سره د روان جنگ په دوران کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په وجه د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه د څلورمې حوزې په شمول له څو امنیتي مرکزونو نه په شاتک کړی دی. په سیمه کې زمون خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د قندهار لشکرګاه لوی لارې سقوط کړی دی او تګ راتګ پرې بند شوی دی. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې امنیتي ځواکونه د لښکرګاه د څلورمې حوزې نادالی لوی ماندې تریخ ناورین او سید آباد له سیمونه په شا شوي دي، خو طالبان لا په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د سرپل ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو لس تنه عسکر او درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. چاودنه پرون د شنبې په ورځ مازیګر ناوخته د ولایتي مرکز سره نږدې شوې. ایوه با خبر سرچینی امریکا غږ ته نن د یک شنبه په ورځ د تلی یا میزان په شلمه ویل چې د عسکرو هموی موټر په چاودنه کې تباه شوی دی. فکر کېږي چې چاودنه طالبانو کړي، خو هغوی لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دوحه کې د افغانستان حکومتي هیئت ته نږدې با خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي په داسې حال کې چې د دواړو خواوو د هیئتونو ترمنځ د تیرو یولسو ورځو نه ملاقات نه دی شوی، د دوو مهمو مسایلو په اړه لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. د حکومت د سولې د چارو د وزارت وایاندې ناجی انوري نن د یکشنبه په ورځ د تلې په شلمه امریکا غږ ته ویل چې د سولې مذاکرات وخت ته ضرورت لري. حکومت څو متبادل وړاندیزونه طالبانو ته کړي دي او اوس یې د ځواب انتظار کوي. د حنفي فقه سره د جعفري فقه منل او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د اساس په توګه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقتنامې قبل اول دو هغه موضوعګانې دي چې دواړو خواوو ترمنځ په اړه اختلافات نه دي حل شوي. په عین وخت کې نن د یکشنبه په سهار د کابل په شمول د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې په زرهاو ښځو د سولې په طرفداري غونډې وکړې او په هیواد کې د اوربند اعلانولو او تشدد ختمولو غوښتنه وکړه. تر ټولو غټه غونډه د لوی جرګې په خیمه کې وشوه. په کابل کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي په نننۍ غونډو کې شاوخوا 15,000 ښځو ګډون کړی و. زمون غږ د واشنگټن نه اوري. په داسې حال کې چې د کابل په ښار کې د غلاګانو او ډاکو ورزولو پیښې زیاتې شوې دي او د لوړپول چارواکو سره اندېښنې پیدا کړې. چارواکو پولیسو ته امر کړی دی چې پر مجرمانو باندې ډزې وکړي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابي تیره شپه د کابل ښار ته د داخلېدو د عمومي دروازو د معاینه کولو نه وروسته پولیسو ته امر وکړ مخکې له دې نه چې مجرمان ښار ته راننوځي باید پولیس یې وولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبا شپږ نوي تازه پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې نه یو شپېته د هرات په ولایت کې ثبت شوې دي. په عین وخت کې په کابل کې روغتیایي رضاکارانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د کابل د ښار ځینې اوسیدونکي نه غواړي 50 کلونو او یا د 50 کلونو کم ماشومانې د پولیو په مقابل کې واکسین شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په مازیګر په سپینې ماڼۍ کې د خپلو طرفدارانو یوې غونډې ته وینا وکړله. ښاغلی ټرمپ چې د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله له تیرو لسو ورځو نه په قرنطین کې و د سپینې ماڼۍ په جنوبي بڼ کې د طرفدارانو دا لومړی انتخاباتي غونډه وه. ښاغلی ټرمپ خپله وینا کې ویل چې ده دا غونډه د نظم او قانون د ساتونکو د ملاتړ په خاطر رابلل ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې خپل حفاظتي ماسک لمخ نه لرې کړ د سپینې ماڼۍ د ټرومن په برنډه کې راښکاره شو. بې له دې نه چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو نوم واخلي، ټرمپ له خپلو طرفدارانو نه پوښتنه وکړه چې آیا هغوی زموږ د مل لپاره ډېر بد نه دي؟ اجازه نه شو ورکولی چې زموږ هیواد په یوه سوسیالیستي دولت باندې بدل شي. نوموړي په غیر مستقیم ډول د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ته اشاره وکړله او ویل کې انتخابات یې وګټل همدغه شان به وشي. ښاغلی ټرمپ د کورونا ویروس د چین ویروس بالو او ویل د ساينس او د طب د پوهانو په مرسته باندې به بالاخره ورک شي. نوموړي په خپل وینا کې ښاغلی بایدن د سلیپی بایدن یا بیده بایدن په نوم یاد کړ او ویل چې آیا تاسو فکر کوئ چې کولی شي امریکا اداره کړي؟ او که داسې ګمان کوئ نو تاسو غلط فکر کوئ. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي په داسې حال کې چې د نومبر په درېمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه علاوه په درې دېرشو ایالتونو کې هم انتخابات کیږي. د دغه یالتونو رای اچونکي با د ماریوانا د استعمال په شمول د یو لړ هغو مهم مسایلو په اړه پریکړه کوي چې خلکو سره پورزنی ژوند کې مخامخ دي، او دا انتخابات په واقعیت کې د دغه مسایلو په باب یو ډول ریفرندم یا ټول پوښتنه ده. بیلوپیډیا ډاٹ آر په نوم د انتخاباتو د الکترونیکی ویب سایټ د معلوماتو له مخې د دغو مسایلو په جمله کې د مالیجاتو د لګولو قوانین او د ماریوانا د استعمال د اجازې ورکول دوه مهم مسایل دي. د کالیفورنیا د پرنفوسه ایالت په شمول د ځینو ایالتونو چارواکو د اوبر او لایف آنلاین ټیکسي چلولو خدماتو د مزد او اجرې د ټاکلو په اړه د رایه چونکو د ملاتړ په راجذبولو باندې په تلویزیونی او رادیوي اعلانونو باندې په میلیونونو ډالر مصرف کړی دی. د کالیفورنیا په ایالت کې تر اوسه پورې 200 میلیونه ډالر لګیدلې دي. د دې نه علاوه د ډور ډیش، انستا کارت او پوسټ نیټس په نوم انټرنیټي خدماتو د کارکونکو لپاره د عقلي او عزمي مزد او اجرې د حد ټاکلو په اړه هم خلک خپل رائے ورکوي. په داسې حال کې چې ایالتي چارواکي د دغو شخصي شرکتونو له مالکانو نه غواړي چې د کارګرانو او ډرایورانو مزد او اجره لوړه کړي، خو د شرکتونو مالکان کلک مخالفت کوي. د کارګرانو په نورو حقوقو کې د هغوی روغتیایي بیمه او د کار د ساعتونو ټاکل شامل دي. د اوبر او لایفټ د آنلاین ټیکسي شرکتونو مرکزی قرارګاګانې کالیفورنیا د ایالت د سان فرانسیسکو په کار کې موقعیت لري. یو بل مهم موضوع چې د پروپوزیشن 23 یا د رښتم وړاندیز په نوم یادیږي، په طبي کلینیکونو کې د ډایالیسس یا د ناروغانو د ګردو د تصفیه کولو په کلینیکونو کې د لایسنس یافته او مسلکي ډاکترانو او روزل شوو نرسانو د موجودیت موضوع ده. د کالیفورنیا په ایالت کې دا وخت د 80,000 هغو ناروغانو لپاره شپږ سوه کلینیکونه موجود دي چې ګردې له کاره لوېدلي دي او د ډایلیسس ماشین ته هره ورځ ضرورت لري. د دې نه علاوه د اریزونا، مونټانا، نیو جرزی او جنوبي ډاکوټا په ایالتونو کې چارواکو د تفریحي مقاصدو لپاره د ماریوانا د قانون د منځرولو لپاره، او په مسیسیپی او جنوبي ډاکوټا کې صرف د طبي مقاصدو لپاره د بنګو د بوټو د کرلو او د استعمالولو په خاطر د رایه چونکو د نظر د معلومولو لپاره صندوقونه ایښي دي. کالوراډو د متحده ایالاتو لومړنی ایالتو چې په 2012 میلادي کال کې د ماریوانا استعمال قانوني وګرځاو. د ای پی خبری اژانس نن د یکشنبه په ورځ رپورټ ورک چې د امریکا د پنسلوانیا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا خواصلت کړی دی چې د پوستې په ذریعه د اچول شوو رایو د څارنې لپاره باید مستقل څارونکي موجودي. خو د فدرالي محکمې قاضي نیکولاس رنجان په نن د شنبه په ورځ په خپل امتناعي حکم کې د ټرمپ د کمپاین دغه درخواست رد کړ. د نومبر په دریمه د پنسلوانیا د ایالت ګټل د دواړو کاندیدانو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغه ایالت د فیلادلفیا د ښار په شمول په شلو پر نفوسو ولسوالیو کې د دیموکراتانو اکثریت دی، او زیاتره خلک سکل غواړي چې د پوستې له لارې خپل رای واچوي. د ایالتي قانون له مخې یوازې هغه کسان د انتخاباتو حوزو ته تللی شي چې د دغه ایالت دایمي اوسیدونکي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو ترمنځ د شنبه په ورځ موقتی اوربند اعلان شو، د آذربایجان چارواکو ویلي دي تیره شپه ارمنیانو د ګنجه په سرحدي ښار باندې د درندو توپونو او راکټونو ډزې کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر کې نن د یکشنبه په ورځ خپره شوې راغلي چې اووه تنه ملکیان وژل شوي دي او 9 کسان ټپیان شوي دي. ګنجه د آذربایجان دویم غټ ښار دی چې د ارمنستان له سرحد سره څیرمه پروت دی. خو په ناګورنو کاراباخ کې د ارمنستان د دفاع د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ادعا بې اساسه بلل شوې. د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د شنبه په ورځ په مسکو کې د 10 ساعتونو مذاکرات وروسته د موقتی اوربند په نافذولو باندې موافقه وشوه. ناګورنو کاراباخ چې اصلا د آذربایجان د خاورې برخه ده، کنټرول دا وخت د ارمنستان د طرفدارو ارمنی بلتور غوښتونکو په لاس کې دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې په دغه خونړي جنګ کې ورته د ماشومانو په شمول د 500 ملکیانو د وژل کېدو په اړه رپورټونه رسېدلي دي. ویل کېږي چې 300 عسکر هم وژل شوي دي او د شاوخوا علاقو نه په زرهاو ملکیان له خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. د رویټرز اژانس نن د یکشنبه په ورځ د قرغیزستان له پایتخت بشکک نه رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس سورنبای جینبیکوف د شنبه په ورځ په کابینه کې بدلون راوسته او د امنیتي ځواکونو قومندانان هم رد بدل کړل. چارواکو
د قرقیزستان پوخانه جمهور رئیس او د کاغلی جین بیکوف ستر سیاسي مخالف الماسبک اتمبایف د شنبه پورس له یو محبس نه لراوتو وروسته سم د سیبیت ونیو او بیرته محبس ته ولیږو. جین بیکوف چې د کرملین یو نږدې انډیوال ګڼل کیږي غواړي چې مسکو ته خپل ځان نور هم ورنږدې کړي. مخالفانو له تیرو څو ورځو نه د جین بیکوف په خلاف احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي او د استعفا غوښتنه کوي. یو 50 کلن نوی صدر اعظم صدری زپاروف هم د کرملین نږدې انډیوال ګڼل کیږي. روسیه په قرغزستان کې یو غټه نظامی اډه لري او له چین سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
درنو اوریدونکو د نړۍ د دې ساعت خبرونه مو واوریدل. نن د خبرونو نه وروسته پر پټونو کې اوله موضوع دا ده چې د هلمند امنیتي مقاماتو تایید کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لزنو امنیتي مرکزونو نه د افغانستان قواوو تکتیکی په شاته کړی دي. د غراز د لشکړګا قندهار لوی لارې هم تیر شپه سقوط کړی دي او هیڅ ډول تګراتک قربان نه کیږي. د خبر تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل نووري.
په جنوبي ولایتونو کې ځای خلک د جګړو د شدت په اړه اندیشمن دي او په جګړه کې لشکيلو غاړو څخه غواړي چې د اوربند او یا هم اورکم لپاره دي د ولسی افغانانو غوښتنی ومني. دوی په قطر هیواد کې د افغاني خواو ترمنځ د سولې د خبرو په تړه وایي چې د شی او بنسټیز سولې لپاره سملاسي اوربند حتمی دي.
نو موږ غوښتنه د قطر مذاکرې څخه خداده چې هر تر مخه سولم محترم وګڼي او ټول غوښتنې شاته پرېږدي د افغانانو په نظر وسمه.
د سولي او دیموکراسي د بنسټ له لوري په کندهار کې د دې ولایت ترڅنګ د روزګان زابل او هلمند ولایتونو د مدني او ښځینه پالانو په ګډون جوړ شوی د سولي په سمپوزیم کې برخوالو د جګړو د سملاسي درېدلو د ولسی مرجوبلي د مخنیوي او دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
زموږ انجونی کوم مثلا هغه لوبلوړ څه فتره ستلی لسم یو لسم ټولګي کې مور پلار هغه په دې کني کې چې هغه د مکتب څخه وګرځي په دې خاطر چې نام نیله کچیر مثلا امن وسی دغه وسی موږ کولای شو خپل زکو ته دوام ورکړو او نور تحصیلات وکړو او همدارنګه خپل هیواد ودانه وبات.
د غراز د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو په جګړه کې د شکیلو غاړو څخه وغوښتل چې د سولي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره دی د جګړې په زیاتوالي سره د ټولنې عمومي ذهنیت نه زیانمنوي. دوی زیاته کړی چې په جنوبي ولایتونو کې هر ورځ د جګړې په دوام سره امه تاسات لمنځزي او لسګونه بیګونه انسانانو ته مرجوب لاوړي.
په کتر کې چې دغه زموږ مشران هلته ناشې خیر دا موږ کوی کنه وای زموږ مشران یې ځکه چې دی هلته وشي کدا جانب دی کاغه جانب دی که په صداقت سره کښینی هغه ذات زما قسم چې زما روح د پلاس کې ده کدا درې وسات بالا وخت لري ځکه چې هغه مسلمان دي دا مسلمان دلته چی شته خو نو وینه نو دین راو نو موږ نو قرآن ورته راو نه هغه راو نه دغه راو چې د دې سر ځان سره بلد وای هغه زور قرآن دی هغه زور مذهب دی هغه زور پاکستان دی نو څه پېښه چې په ونه وینه د کیدا د یو سات کار دی.
د سولي اولس واکې د بنسټ مسولین وایي چې د دایمي اوربند او یا هم اورکم په اړه به د ولسی افغانانو غوښتنی په قطر کې د مذاکراتي ټیمونو تر میزونو پوري ورسي. اسلام الدین قریشی د نوموړي بنسټ یو تن مسول
دی. موږ مسولیت دی دوی په وړاندې د دې چې دوی د غنځریات د وختنی د په قطر کې د مذاکراتي پلاویو ترمیزه ورسو او نړیوال ټولنې ته ورسو چې افغانان په دې اوس اساس شرایطو کې څواړي اولې غوړي.
لتیریوی مشترهسی په قطر هیواد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي چمونه د سولې د خبرو د پیل لپاره پر میکانیزم جوړیدو باندې بوختی چې د ځینو اختلافي ټکو په وجه لا هم کومي پایلې ته نه رسیدلې. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو عام افغانان وایي چې د قطر د لومړنیو خبرو د پیل راهیسی د جنوبي ولایتونو ترمنځ لوی لاري د جګړو لکبل تړل سیوي ملکی مرجوب له مراتب لوړسوي او ترڅنګ سلګونه کورنۍ له خپل مينو څخه کډوالي سیوي دي. دوی وایي چې روان حالات د سولې په اړه شکمن او ناهیلي کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اصلي مذاکرات لا نه دی پیل شوی، په افغانستان کې خزو د جمهوریت د دفاع ملي کمپین پیل کړی دی. افغانان د جګړې د دواړو خواو نه د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې د سولې په خبرو کې باید د دوی حقونه خوندي وي. حکمت سروش په دې حق لا راپور راکړی دی.
د جمهوریت د دفاع ملي کمپاین په کابل کې په سلګونو راټولې سوي شزي د اوربند تر څنګ د سولې په مذاکراتو کې د خپل حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د نننۍ برنامه یو ډیر خلاص هدف دی، د افغان ښځو غږ د اسلامي جمهوري نظام نه د حمایت غږ.
په کندهار کې بیا د دې غونډې ګډونوال وایي چې لومړی باید اوربند وسي چې ورسره د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرې هم بریالۍ سي. دلته راټولې ښځې او نجونې وایي چې د جګړې له امله آن خپل زده کړې هم نسي کولای. خو اولس ورځ کیږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو ناستې درېدلې او د مذاکراتو پر کړنلاره هوکړه ځنډېدلې، خو د افغان حکومت پلاوی وایي تمه لري چې په نږدې ورځو کې یو ځل بیا مخامخ رسمي ناستې پیل شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وي. د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري.
د دوه په مذاکراتو کې لزان سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستي. لا بیلابیلو ولایتونو پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. په داسې وضعیت کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو څرګندونې څاغیز لري.
هغه څه چې دوی په خپله پلان جوړ کړی د عمومي د همغه پلان پر اساس د امریکایانو ووزي، مخکې له وتلو یې مخکې له دې پلان نه یې وتل. زه فکر کوم چې د سولې په لړۍ باندې به منفي اغیزه وکړي.
که څه هم شنونکي د روان کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بحث د امریکا په ټاکنو پورې تړلی بولي، خو ځینې بیا وایي چې دا خبرې طالبانو ته په جګړه کې مورال ورکوي.
دا به ډیره ښه وي چې افغاني پلاوی بیرته ملک ته راستانه شي، ځکه چې افغانستان دولت، افغانستان خلک خپل لورینه، خپل اراده د سولې لپاره وړاندې کړل. دا چې نور خلک دې ارادې ته احترام نه کوي، دا چې طالبانو له خوا نه دې ارادې ته درناوی ونه شو، لبیک ونه ویل شو، دا به هغه تاریخي مسؤلیت دی چې طالبان باید هغه په غاړه باندې واخلي. او کېدای شي تخنیکي ټیمونه تر هغه وخته پورې خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو یو معقول او سمې نتیجې ته ورسیږي.
طالبان وایي چې د جګړې د عواملو او د اوربند په اړه په مذاکراتو کې بحث کوي چې لا هم د پیل برخلیک نه دی معلوم.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندز کې په سلګونو ښځو هم په یو غونډه کې د سولې د مذاکراتي هیئتونو نه د اوربند غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې په وړو اختلافونو باید نور د افغانانو وینه توی نه شي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ را لګلې ده.
په قندوز کې تقریبا 1500 تن ښځو په یو غونډه کې د سولې لمذاکراتي پلاوی څخه د وړو اختلافاتو په نظر کې ننیولو د افغانانو د وینې د تویدلو بندول او د وربند غوښتنه وکړه. دغه ښځو ویل چې که هر څومره وخت وروسته دواړه خواوې په وربند توافق ته رسیږي، د هغو خلکو ارمانونه به خاوري شي چې د خبرو له پیل څخه د وربند تر اعلان کېدو وجل کیږي. دوی ویل چې په وړو اختلافاتو باید د خپل افغانانو وینې توی نشي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هدر لاړی نشي. د قندوز اوسیدونکو عزیزه امینی دا سوي:
موږ افغان میرمنې، بل خصوص قندزی میرمنې، د خپل جمهوریت نه په هر ډول باندې چوي دفاع کوو. بل موږ د سولې د مذاکراتو نه یا د سولې پر روانو خبرو کې زمونږ غوښتنه او زمونږ هیله د دې چې باید زمونږ غاتلس کلنې لاسته راوړنې نه دفاع وشي، زمونږ د قربانیانو د حقوقو نه دفاع وشي، او زمونږ خوشبيني دا ده کچېری کې صلح راشي، خزو ته د کار زمینی کیدای شي مساعد وي، او بل د تحصیل د زده کړو چې باید خزینه په لوړو زده کړو باندې سمبال شي، او هغه ته د زده کړو زمینی برابر شي. کچېری کې خزینه او ته د زده کړو زمینی برابر نشي، د ټولنې یو برخه به شنډه او نیمګړی پاتې شي.
په قندوز کې د خزو چارو رئیس نصیب هولکر وایي چې دوی د وربند کول او د جمهوریت د ساتنې په خاطر خپل غږ اوچت کړي دي.
تعداد کثیری از بانوان گرده هم آمدن و میخوان که صدا بلند بکنن و هرچی عاجل آتش بس اعلان شود.
زیاد شمیر خزی راټولی شوی چې خپل غږ اوچت کړي او مذاکراتي پلاوی څخه د وربند او د جمهوری نظام د ساتنې غوښتنه کوي. هغه دا هم ویل چې د ښځو حقوقو ته باید د دواړو ډلو لخوا پام وشي او هغه لاسته راوړنې چې دوی لري باید وساتل شي. د قندوز یوه بله فعاله فوزیه یفتلی وایي چې ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان ټول د سولې او وربند لپاره په تمه دي.
امیدی کلی مردمی افغانستان از خورد تا کلان پیر و جوان منتظر زی بودیم که یک سل دائمی در افغانستان.
در طول افغانان و وړو او غټو ځوانو او سپینګیر و هیله داده چې په هیواد کې سوله راشي او که د مذاکراتو نتیجه مثبت یا منفی راځي تر پایه یې باید وربند وشي. د قندوز اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان باید د جګړو پر ځای د خلکو هیلو ته پام وکړي او راتلونکي حکومت که جوړیږي نو د تیرو کارنامو تاثیرات د یوې ډلې د ناکامۍ او کامیابۍ په اړه د خلکو نظریات بدلولی شي. په قندوز کې له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دواړه خواوو ته تلفات اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د هرات په ولایت کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د دې و بعد د دویمې احتمالي څپې په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي د کورونا د وبا د ژوند په ټولو چارو اغیزه کړې ده او افغانان د خوړو د نه مسؤلیت د خطر سره مخامخ کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د کورونا د وایرس شپږ نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې یو شپېته یوازې په هرات کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې ثبت شوي دي. په هرات کې دغو نوو مثبتو پیښو ثبت وروسته په تیرو اتو ورځو کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر نږدې درې سوو ته رسېدلی دی. اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر نهه دېرش زره اووه سوه نهه نویو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرنو له مخې په افغانستان کې دغې وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې یو زر څلور سوه اووه اویا تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او درې دېرش زره یو سلو څوارلس تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ پنځه زره او دوه سوه اته فعالې پیښې شته دي. په هرات کې په تېرو ورځو کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته په دغه ولایت کې د کرونا د دوهمې څپې د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایا نورالله ترکی وایي چې په افغانستان کې د دوهمې څپې د خپرېدو احتمال شته دی. ښاغلي ترکی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا تر ډېره د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د چلند پورې هم اړه لري.
که زموږ هېوادوالو راسره په دې برخه کې جدي همکاري ونه کړه ممکن دا هم یوه ستره ستونزه وي، نو بالخصوص دا چې زموږ هېوادوال مکتبونه او پوهنتونو ته ځي، دوی تر ډېره پورې هغه ماسک نه کاروي. کله چې سروې وشوه اته څلوېښت فیصده خصوصي او پنځه پنځوس فیصده دولتي پوهنتونونو او مکتبونو کې شاګردانو محصلینو ماسکونه استعمالول، نو بنان ټولو شاګردانو او محصلینو باندې دا غږ ده چې دغه ماسک فیصدي سلو فیصدو ته ورسوي چې تر څو دغه ناروغۍ څخه موږ او زموږ هېوادوال درته در خلاص شي.
خو د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول له د دوهمې څپې خپرېدل نه دي تایید کړي. د بلې خوا د مالی وزارت ویلي چې په افغانستان کې په پراخ ډول د کرونا وبا خپرېدو په دغه هېواد کې د ژوند په ټولو چارو اغیزه کړې او د امنیت او اقتصاد څخه نیولې خوړو مسؤلیت یې هم د جدي ګواښونو سره مخ کړې، چې له امله یې افغان حکومت د خپلې بودیجې څخه پیښو شوو ستونزو ته امکانات نشي برابرولی. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د ویډیو کانفرنس له لارې د نړیوال بانک د خوړو د نړیوال مسؤلیت په باب یو جوړ شوي ګردي میسته په وینا کې ویلي چې د نړۍ د نورو هېوادو په څېر کرونا په افغانستان کې هم د خوړو مسؤلیت تر ګواښ لاندې راوستی دی. د مالي وزارت د خپرونو رئیس غویان شمروز خان به جدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دغه کانفرنس کې د مالي وزارت سرپرست د ګډون هدف د کرهڼې سکتور ته د لازمو مرستو جلبول خودل
و هدف ازی بود که چگونه کمک
خغلی به جدي ویل هدف دا و چې څنګه پر نړیوالو مرستو باندې افغانستان د کرهنې محصولاتو تولید پورته یوسو مرسي جلب کو او افغان حکومت اغیزمن پروګرامونه تطبیق کړي تر څو د خړو مسؤلیت چې د حکومت یو سر مسؤلیت په سمه توګه ترسره
انجام داده بتانیم.
د مالی وزارت وایي چې اما سکتور نشي کولای چې په ځان لسر په انکشافي چارو د کرونا او باڅخه زیږیدلي منفي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د شمیرونو له مخې دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15% کیږي د خړو د نه مسؤلیت سره مخ دي. همداشان دا وزارت وایي چې دغه هیواد 15% نفوس د لوږې تر کرښې لاندې حالات او شرایطو کې ژوند کوي. د خړو نړیوالې ادارې WFP هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د سولې د نوبل جایزې وړونکې ملالی یوسفزئی نن د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې باید ټول مطرح قوتونه او دولتونه ژمنه وکړي چې د وړو نجونو ژوند، تعلیم او آینده تضمین شي. هغه په وینا کې داسې ویلي دي:
د جنکو نړیواله ورځ د پښتنو د سیمې د پاره او د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 1.5 میلیون نور جنکې کوم د تعلیم نه محروم شي، ځکه چې په کوم عمر کې دغه ودونه کیږي یا غوی خپل خاندان د پاره فائنانشل سپورټ کوي، دغه د پاره ګټه کوي، نو په غوی باندې دا ډیر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ په کار چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقونو خبرو کوو، دغه د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نشي بلکې موږ عملی کارو کوو. په دې باندې په کار ده چې موږ خپل جنکې سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکو او جنکې چې دغه جوابونو ته او نور اپورچونټیز ته مخکې پریدو او دغه په لار کې مشکلات نه پیدا کوو. او زمو پوره جنکو ته ماشومان ته دا پیغام دی چې نن ورځ خپه پوره جشن او جوش باندې مناو کوي، په دې ورځ باندې ستاسو د حق خبره کیږي، خپل اوازونه پورته کوي، خپل د حق لپاره خبره وکړي او خپل د حق په باره کې ریسرچ وکړي او پیژنې چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې ستاسو د حق خبره ده، په انساني حقوقو کې ستاسو د حق خبره ده. په دې ورځ باندې آگاهي ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شي پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنکې خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو ویني کوم معاشره کې د جنې نه تعلیم اغسته کیږي یا بل حق دی اغسته کیږي، چې په هغه کې تاسو د غوي سره یو ځای ودرېږئ، د غوي خبره وکړئ. نو زغواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژنې، خپل ذمہ داری وپیژنې، کاغه مور پلار دی، کاغه رونه دی، کاغه خويندې دی، کاغه جنکې دی، کاغه زموږ مشران دی، سیاستدانان دی، استادان دی، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډیر زیاته د غو یو کردار دی، د غو ذمہ واری ده. نو د هر یو کس اکشن ضروری دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي. ما په خپل وس کالج ختم کړی دی او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، او هر یو پېښه، هر یو کاروبار چې هغه غواړي هغه ته دی مخکې لاړ شي. نغوی تننځ سلام پېښ کوم او دا غو شکریا دا کوم، او بس ټول جنکو ته يم چې خپل ځان باندې یقین ساتي، خپل په اواز باندې یقین ساتي، تعلیم حاصل وای، او تاسو په اواز، تاسو په کار باندې به زوم په پورا سیمه کې تبدیلی راځي، چین به راځي، او دا به حقیقي ان شاء الله.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه وایي.